السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د 12 او 12 ټولګي زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي، او د غرض د ازادۍ میلمه کې له آصف صدیقي سره تفصیلي مرکه شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری یې په زور شړل شوي دي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې له دې امله د بشري ناورین کچه نوره هم ژوره شوې، ځکه منابع ورځ تر بلې کمیږي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا بیرته ستنو شوو کډوالو چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلي، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناو له حده زیات فشار راوړی او بشري اړتیاوې ډېرې کړي، په داسې حال کې چې نړیوالو مرسته هم کمه شوې ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتېدو دي، د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوي پکیجونه اعلان کړي چې د یوې اونۍ سفر په شاوخوا $3,000 لګښت واخلي. د روسیې رسنیو پرون راپور ورکړی چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټفارمونو خپاره شوي دي. دوی ویلي چې ممکن لومړۍ ډله مسافر بخایي د روانې جولای میاشتې په منځنیو کې کابل ته سفر وکړي. دغه پکیجونه چې بایې 215,000 روبل یا شاوخوا $3,000 ده، د روسیې او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي. د اسرائیل پاوز وای 15 سرتیری تیره شپه د غزې په شمال کې وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دی. لویدیځو اژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله لیکلي دغه سرتیری په غزمه وتلی و چې ماین پرې وچاودید. بل لورته د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې پر دوو سیمو د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 13 وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جګړې دواړه لوري دا مهال د امریکا په منځګړیتوب د دوه میاشتنی اوربند د طرحې په ارزونه بوخت دي. او د امریکا حکومت د سوریې هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لومړنه لری کړ. د ډونالد ټرمپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېدا ښایي د سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نښه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوه اونۍ مخکې شوې، خو تمه ده چې له نن سه شنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه یې د امریکا له لوی سرنوال او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته اعلان کړی ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستې. ګرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوال لسم لوست شرغ لاست وایم، او هله لرم چې تل وست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو گروپ عنصرونه چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیاو د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه، د هغوی ځانګړتیاو موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې. موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپله د دویم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلیو د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپل فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمیرل کیږي، چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کیږي. نو د پدې کې یو هم په دې ګروپ کې هغه مشهور عنصرونه چې موږ تاسو وایو ډېر مشهوره، چې د هغه د بیریلیم عنصر د چخپلې یو مشهوره کانی ډبرې دی، یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ تاسو وینو چې پر څنګه مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سترانشیم ده، باریم او رادیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپل د ځمکني انصرونو یا الکلی په نوم سره هم یادیږي. دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات چې کړي جوړ کړي او لاسته راوړي او په ځمکه کښې په کافي اندازه چې شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص تر ازو ګرانو زده کوونکو دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې مونږ او تاسو بیلیم وویله د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې په الکتروني جوړښت کښې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترون لري او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په ان اس دوه سره او دوی چې دي ټول سپین رنګونه لري سپین رنګه عنصرونه دي. یوازې په دې کښې بیرلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپله خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې چې شي ده زیاته او لوړ ده او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چې شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده اټومي شعاع اټومي حجم کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې چې شي کېږي زیاتېږي. خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بله مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې مونږ تاسو ویل د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه د ایشېدو درجه یا د غلیان درجه د ویلې کېدو درجه د آیونایزیشن پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بله ځانګړتیا ګرانو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کښې وموندل سي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا وه د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهورې قاني ډبرې پېژنو چې یو هم د هغو څخه د بریل په نوم سره یادېږي چې لاندې دا یې مالیکولي فورمول ده چې تاسو وینئ. او یو بل مرکب مشهورې قاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو وینې. او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره وینې. دا هغه مشهورې کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تازو ګرانو زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ د عناصرو څخه یو هم موږ او تاسو کلسیم پېژنو چې کلسیم څه ډول عنصر ده په څومره فیصدي سره موندل کېږي او د هغه ځانګړتیاوې پېژنو. تازو ګرانو زده کوونکو کلسیم چې د خپله په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې قرار لري. موږ او تاسو ویله چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سي اي سره ښودل کېږي. او کلسیم چې ده د ځمکې په قشر کې د کتلې له مخې د دروی څخه تر 4% پورې دوی څه شي لري شتون لري یا موجودیت لري. او خپله د کلسیم عنصر چې ده د کلسیم کاربونیټ په بڼه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو او په همدې ترتیب د تباشیرو او د مرمرو دولومایت د په همدې ترتیب مهم مرکبات یو هم د جسپو سیم په نوم سره یادېږي. او په فولرایدونو کښې همدې ترتیب د نورو عنصرونه کېدای سي چې دوه کلسیم یو ځای وموندل سي البته په خالص ډول. رادو ګرانو زده کوونکو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. که چیرې موږ او تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ او تاسو وینو که چیرې موږ او تاسو کلسیم اکساید ته یا هم دغه ژوندۍ چونې ته موږ او تاسو د 900 درجې سانتیګرید تودوخه د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکړو دی کېدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدروکساید په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې هغه تجزیه شوې ده او په همدې ترتیب سره دومره کالوري انرژي تیشو سوی ده پر اساس بانی تولید سوی ده بلکه چیر گران زکون کو کلسیم هایدرو اکساید چی خفل ده کلسیم ده مهم و مرکبات سخش میرل کیجه ده همیو مرکب ده کچیر و گورو ده ده چونیه سخم و جاتاسو ده سمنت پا جورو و لکشی زیاد استفاده کو او ده مرکب چی ده خفل ده چونیه ده بوری تا کچیر یوان ده زتو دو خوار کول سی پا ده هغه ده تو دو خفور کول پا نتیجه کشی کلسیم هایدرو اکساید تره لاست راضی نو پامده ترتیب تاسو گوری پا دیزا ایک شمور او تاسو لرو چی دلتا کلسیم کلوراید دا سودیم هایدرو اکساید الکلی سر تعامل که پا نتیجه کشی هایدرو اکساید راضی دا کلسیم سر دا کلورین زای نیسی او کلورین راضی دا سودیم سر دا هایدرو اکساید زای نیسی او پا نتیجه کشی مورا تاسو وینو چی دلتا کلسیم هایدرو اکساید مراکب یا هم دا مره چونه پا نم سر یادیجی دا لاست راضی او پا نتیجه که سودیم کلوراید مالگ هم لاس رکھے یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیت په نوم سره یادیږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیت یا هم ډای هایدریت چې یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده دا مرکب ده چې هم دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې هغه بیا کېدای سي چې موږ او تاسو په دې ترتیب سره وشي چې کلسیم سلفیت اوبو سره یو ځای کچیر دې ته یو اندازه تودوخه ورکول سي د تودوخ پور کول سره موږ او تاسو اوبه په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي ګراز د کون کو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات و چې موږ او تاسو ولوسته ابل ګرانو زده کوونکو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدرو اکساید چې د کېدای سي چې د دې زیاتو ځایونو کښې د دې استفاده وسي یو هم کولای سو چې د سختو اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو او په همدې ترتیب د بلچنګ پوډرو د جوړولو لپاره یا هم د پاکوونکي پوډر په توګه ورڅخه استفاده کولای سو د همدې چونې د بورې څخه کېدای سو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبوونکي په توګه په غازات او الکول کې استفاده ورڅخه وسي د سیمنټ په جوړولو کې د شیشې په تولیدولو کې د شګو او داسې نورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د ضد او نه تیرونکي آیک په ډول سره کېدای چې په مختلفو ځایونو کښې څه وکړو د دې څخه استفاده وکړو چې دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه وه راځو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل عنصر ده چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په دوام ګروپ کښې دا دوراني جدول کرار لري المونیم چې د په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او موندل کېږي او کېدای سي المونیم هم د دې سره چې هم په کاني ډبورو کښې او هم د هغوی غلظت چې شي ده ډېر لږ ده چې دا د درېیم ګروپ د په درېیم ګروپ کښې دویم عنصر دی چې خپله ټاکلې فزیکي ځانګړتیاوې لري او غیر فلزي ځانګړتیاوې یې ډېر لږ پکښې لیدل کېږي او یوازې د غشتلو تیزابو او غشتلو یعنی قوي الکلیو په مقابل کې یو امفوتریکي خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځانه څخه شش کوي د خپل ځانه شي او کېدای سي د دې عمله چې امفوتریکي خاصیت لري د شبه فلزات سره هم یوه ګډه اړیکه جوړه کړي نو همدې ترتیب سره المونیم چې د ځمکې د په قشر کښې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې له امله 0.5% شتون لري او په همدې ځای کې تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفوتریکي خاصیت په دې معادله کې لرو چې المونیم د سودیم هایدرو اکساید سره یو ځای په دې ځای کښې او د دې تر څنګ دوه مالیکول اوبه هم لرو چې په نتیجه کښې موږ تاسو وینو سودیم المونیم په دې ځای کښې سودیم المونیمي اکساید چې د خپله د تیزابو په شان دلته عمل اجرا کوي او هایدروجن دلته چش کېږي ازادیږي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر و په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایټ او ارتوکلاس چې په همدې ترتیب د دوی مالیکولي فورمولونه هم موږ او تاسو وینو تازو ګرانو زده کوونکو د المونیم عنصر لاسته راوړنه وایو چې څه ډول کولای سي د المونیم عنصر لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو د المونیم د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو د په دوی طریقو سره کولای سو چې المونیم عنصر لاسته راوړو چې یوه طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده چې لمړی طریقه د بایر په طریقه کې مور او تاسو په دې پړاو کې بوکسی چې د بایر دروش پر بنسټ باندې لکانی د بور څخه کولای سو چې جلا کړو داسې چې بیا لا سره غلی بوکسی ته کچیر مور او تاسو او یا د پینګو څخه او یا هم او یا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای سي چې مور او تاسو ووینو دوی په مخ کې د سوډیم هایدروکسایډ څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلېږي او بیا اضافي اکسایدونه یې د فلټر په واسطه سره جلا کېږي او بالاخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیټ څخه وروسته بالاخره مور او تاسو وینو چې دلته چش په لاس راکوي المونیم ترې لاس راځي او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې چش کېږي ازادیږي او په دوامه طریقه کې ګران زکونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې دا د لومړۍ طریقې یا هم مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنۍ طریقې پر اساس دا چې د اویا فیصده لګښت یې د دوی د زیاتې نسبت لومړۍ طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کېږي او المونیم کلوراید تبدیلیږي چې بالاخره المونیم کلوراید څخه لاس راغلی المونیم کلوراید بیا ویلې کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بالاخره موږ ته چش په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چش شي جلا سي چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه وه. بل ګرانو زده کوونکو راځو د المونیم حلجل لرونکي مرکبات وایو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپله د مهمو کتلستونو د ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپله د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي. المونیم کلوراید خپله د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې المونیم کلوراید په نتیجه کښې یو مرکب موږ ته په لاس راکوي چې خپله د المونیم اکساید او په همدې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې المونیم تراکلوراید لاسته راوړو او په نتیجه کښې درې اټومه کاربن مونو اکساید چې شکرو په لاس راوړل سي دا خپله چې ده یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدله. او بل المونیم کلوراید مرکب چې ده که چیرې د تودوخې په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دایمیرونه په لاس راکوي یا دایمیر ترې جوړېږي لکه څنګه چې تاسو وینئ المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم آیډاید یو ډېر قطبي مرکبات دي نو له دې کبله دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کیدای شي چې دایمیر مالیکول نو په بنا ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري که چیرې موږ او تاسو وګورو د المونیم کلوراید په همدې ترتیب سره د دوی هغه د هلوجنی لرونکي مرکبات او هغه د دوی دایمیرو ته ځیر سو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دوی په دې طریقې سره داسې تعامل کولای سي او یو قطبي شکل ترې څه شي کېږي جوړېږي. ګرانو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي. دوهم سوال المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کښې موقعیت لري او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کښې کوم فلز درلودونکی ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه چې د 150 صفحې څخه فایل تر 163 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم په تېرو لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص چې یو هم خپله د الدیهایدونه او کیتونونه وه چې الدیهایدونه موږ او تاسو په تېرو لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي کیمیاوی خواص. نن ورځ موږ او تاسو راوځو په کیتونونو باندې باس کوو چې خپل کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویل چې کیتونونه چې دی خپل د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوی وي. یوه شوی وي هم تړل شوی عبارت د کیتونونو څخه دی چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپل هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول اوصفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي عبارت ده کیتونونو څخه دی چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونې رابطه د اکسیجن سره او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو موږ او تاسو دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو سرازو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو یا ژغیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کیږي یو معمولي طریقه سره او بل د پاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو نوم اخلو او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره یعنی د لومړۍ د الکایل کلمه ورسره چې کوو ذکر کوو او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولی سو چې ډای میتایل کیتون یعنی په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې شوي دي عوض شوي دي یا د میتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني پاتیشنې او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنې کلمې چې شوي دي ذکر شوي او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوې ده. لکه څنګه چې وایو ایتایل میتایل یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوې ده او یو هم په منځ کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده چې دا په معمولي ډول سره او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو نوم ایښودنه خپل د ایپاک په طریقه سره داسې ترتیب کړو چې لومړی اوږد زنځیر باید انتخاب شي چې د کاربینول ګروپ خپله په هغه کې چې شي اوسي نښته اوسي باید وټاکل شي بیا وروسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهلو څخه وروسته د زنځیر له هغه کاربون څخه باید پیل شي کوم چې د کاربینول ګروپ په کښې وجود ولري او کوچنی نمبر وهنه چې شي کړو ورته غوره کړو. نو لومړی د هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوي وي او بیا وروسته کولی شو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر او هم دې ترتیب سره بالاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شي کړو عوض کړو یا هم تعویز کړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو وګورو دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپانیون دی پروپانیون لومړی اوزنځین انتخاب سو بیا شماره ګزاري وشوله بیا په همدې ترتیب سره د هغه کاربون نوم واخیستل شو چې هغه ته معاویزه نږدې وي. که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاویزه نه ده نفس شوې نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربون باندې پروپانیون یا هم په دوه مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول سوی دي په دویم کښې پینتالین همداسې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټوله د ایپاک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپېژندل د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې غږیږو. که څه هم موږ او تاسو وایو چې خپله هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپله هغوی په مایع حالت کې دي که چیرې د هغوی کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپله کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمېر د یولس او یا هم له دې شمېر یا د دې یولس څخه زیات کاربونونه اټومونه ولري هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کېږي خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپله په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یوه هایدروجني اړیکه هم جوړوي. نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولی سو چې په اوبو کښې کیدای سي چې په زیات اندازه سره حل سي یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټېږي او خپل یو په زړه پورې بوی هم لري چې د الدهایدونو سره ورته بوی لري. کیدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي ووسی، خو بیا هم د کاربنول ګروپ د هایدروجنی اړیکه پر اساس باندې کیدای شي ډیر ټینګ او مستحکم ووسی. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، د هغوی مولي کتله لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري، او د هغوی د ایشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده، او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي، بیا د هغوی د ایشېدو ټکي چې شوي ټیټوي. نو ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص چې موږ او تاسو ولوستله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري. نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی. نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې شي واخلي برخه واخلي. نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکړې شتون نه لري. نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي، نو د هغوی هغه کاربوني زنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلېږي، یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي. نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو، او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي. نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو، چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل، پلاتین او سره په پښتون کې تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي، یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي، چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجاع سوله. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو، د اسیتون په نوم سره یو مرکب دی، د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي، وینو چې موږ او تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمي الکول په نوم سره یو الکول تشکیل ترې لاسته راځي. که چیرې وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې، بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت، بې ثباته حالت رامنځته کیږي، چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې، او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربنول د ګروپ د کاربن په اټوم باندې نښتې ده. نو په اوبو کښې هغه حل شوي کیتون او هایدریتي حالت چې د خپله یو تعادل کښې شتون لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کښې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن د یو اټوم سره په اړیکه کښې اوسي، هغه ډول الکولونه چې شتي راځو. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي. البته کیتونونه چې دي موږ او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولی شو چې لاسته راوړو، داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دي په هغه صورت کښې چې ټیټ وي. نو له همدې کبله کیتونونه چې دي د هغوی د بړاس یا هم د بړاسونو په حالت کې ترې چش کیږي لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمي الکول د هایدروجن سیانایت سره تعامل کوي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بلاخره په اخر کښې موږ او تاسو ته د کیتونونو د بړاسونو په حالت کښې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چش کړ په لاس راوړل. تازو ګرانو زده کوونکو، اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د څه په نوم سره یادیږي. د کیتونونو مرکباتو څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون ده، چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې خپله عمومي فورمول یې C3H5O ده. په همدې ترتیب سره دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم هم یادیږي خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده، ډیر تیز بوی لرونکی ده او البته یو الوتونکې ماده هم ده، او په 65 درجه د سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي په اوبو، الکول او ایترونو کښې په هر نسبت سره کولی شي چې حل شي. البته د عضوي موادو لپاره یو ښه محلل ده، کولی شي چې عضوي مواد په خپل ځان کښې حل کړي. همدې ترتیب سره د ورنسو رنګونو، د نوکانو د رنګونو، البته پلاستیکونو او د غوړیو د رنګونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکې مادې په توګه بلل کیږي. البته اسیتون چې د ګرانو زده کوونکو د هغو وګړو په تشو متیازو کښې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي، یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغي درلودونکي دي. نو د دې وګړو دغه تشې متیازې چې دي خپله د اسیتون بوی درلودونکي ده، او اسیتون چې ده خپله په اوبه رنګه لمبه سره سوځي او په ډېرو ستونزو سره کیدای شي چې ټیش شي، اکسیدایز شي. نو دا هم یو هغه مهم مرکب و. او دې ترتیب سره ګران زده کوونکو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون څه ډول لاسته راځي. البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې اسیتون لاسته راوړل په دوه طریقو سره، چې یو هم خپله د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولاتو څخه چې 0.5% یې اسیتون دی خپله کیدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي. خو دوام بیا کولی شو چې موږ او تاسو د دغه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل سي، یا هم د تودوخ پور کولو سره کیدای شي چې موږ او تاسو څه شي لاسته راوړو، اسیتون لاسته راوړو. یعنی دا چې کلسیم اسیتیت تودوخه ورکول کیږي، کله چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي، وچ اسیتون په لاس راکوي. همدې ته کولی شو په نورو میتودونو کې هم کیدای شي چې خپل اسیتون څه شي سي لاسته راوړل سي، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ چې موږ او تاسو د لاندې دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله، چې د هغه څخه وروسته د تودوخې ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونې کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال ده د اسیتون دوهم نوم عبارت ده له څه شي؟ الف میتایل کیتون، ب اسیتون، جیم فارمالدیهاید، دال هیڅ یو. دوهم سوال اسیتون په الکولو اوبو په هر نسبت حلیجه. په خانه خالی ځای کې الف اوبه، ب عضوي، جیم ایتر، دال الدیهایدونه. اسیتون کیدای شي چې په 0.5% په څه شي ډول جلا سي؟ څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو، یو پکې انتخاب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231811.
د ازادۍ میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه شیبه ته، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټولو ملګرو او اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوستی په افغانستان کې؟ ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلکه نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څرنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغورم چې هغه زوارانو ته همیشه خپل دغه تجربې ښه او بد تجربې ملګرو سره شریک کړم. او کله چې زه د طب فاکولټي نه چې د کابل د طب طبي پوهنتون نه اوه کاله دوره ده کړه، چې زه کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې مې 5 کاله وظیفه درلود، او دغه په څنګ کې مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولی شئ چې زیاته په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادراسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا څه کاله لس کاله په دې سیاست کې پات شولو. خوږوالی تریخوالی پکې زیات شته نو
البته راشو چې دا خوږوالی په څه کې و او تریخوالی په څه کې و. لیکن کله چې دا لس کاله له تبه لرې پاتې شوی، هغه کوم څه چې مو په طب کې زده کړي وو، فکر کوئ چې هغه مو له ذهنه وتلي دي؟
خوشبختانه او دا بالکل دا همداسې ده چې یعنی که چېرې مطالعه نه وي نو هر څه واقعا سړی نه هېرېږي. خو د دې په څنګ کې بیا ما لږ لږ مطالعه درلود، اګر چې دومره زیات نه، لکه څنګه چې باید چې زه ډاکټر وم یا د طب فاکلټه کې وم یا د هغه نه د فراغت نه وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود. دومره مطالعه مو زخته ډېر درلود، خو د فراغت نه کله چې د مسلک نه ووتو مطالعه مو درلود. سیاست په ډاګه کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکې هم درلود، اوس هم درو، خو متاسفانه لکه پخوا نه. او زه داسې احساس کوم چې هغه ډېر زیات چې مونږ لوستې وو زده کړې وو یا اندازې پورې کېدې سې مونږ هېر شوی یو. خو بیا هم خوشبختانه اوس هم کله چې د خپل فراغت کله چې اوس هم یم خپل هغه مطالعه ته ادامه ورکوم. زما تشویق او ټولو زورانو ته دا ده چې همیشه که چېرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکه لرې که هم لرې پاتې کېږو، باید خپل هغه اصلي مسلک هېر کړو، لږ لږ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل هغه اصلي مسلک نه سړی لرې پاتې نه شي.
وروسته له دې چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوئ، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته طب ته ستانه شي؟
بله، واقعیت همدغسې ده. زه خپله اوس سیما ستونه د ارزیابي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګ کې آمادګي لره لږ لږ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکړم. او زه دغه یوه مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته دا ده، کله چې تاسې یو تحصیلي اسناد ولرئ، واقعا تحصیلي اسناد ولرئ، د تعلیم مو کړی وي، نو بنا تاسې که د مسلک له لرې هم پاتې شئ، بیا فرصتونه پیدا کېږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ. او که چیرې تعلیم وي، بیا سړی هر چېرته کړی شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولی شي، چې هر چېرته کولی شي سړی خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
دا د مطالعې خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې طب تجربې ته هم ضرورت لري؟ یعنی د مطالعې له لارې به هغه خپل علمي برخه ژوندۍ وساتئ، لیکن که عملي کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څوک لرې پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلو چې خوږوالی او تریخوالی یو تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لرې پاتې شم. هدف دې که دا و چې باید عملي او نظري ډېر فرق لري. سیدی چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي، خو په عمل د عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي، نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ یې احساسو که چیرې مونږ خپل مسلک نه لري سوی، نو بنا مونږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې. او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولس ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب، کله چې تاسو دولسم لوست، په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب، واقعا البته زه په هغه وخت کې نو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم، زما علاقه مندي زیات انجینري ته و. نو هلته زما مور، البته الله دي مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخښي، نو زه چې ډېر وړوکم درې کلان ما پلار لاسه ورکړی، نو زما مور زخت علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم. نو دغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ. نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس دپاره ډېر زیات خوشحاله یم کله چې مور مې اوس هم راسره ستا، کله چې دغه ضرورت پېښېږي زیات مشکل زیاله وم. او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدې لپاره چې زه کولای شم چې دا تر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسېدګي وکړم، البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم. او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یعنې په ځای وه.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار استاد او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ، متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ، هغه وخت زه ترې کلانو چې پلار مولا صاحب کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته، نو پاکستان په خبر کې حالته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه دا غلی سره ز فارغ سوم په دیار لاسه واتیاوم کال کې البته په دیار لاسه واتیاوم کال کې چې فارغ سوم دغه ترسه بیا کانکور ته مې هغه امکان ورکه، نو هغه وخت کې دیار لاسه واتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تب تزه کامیاب سوم، دغه نورسته په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارغ سوم، البته تب فارغ بولتا وو کالوي بیا دغه نورسته بیا پنځه کال په شفارن کار کې په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات یې کړې زخت ډیر
څه مشکلات وبخشي، یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ.
بله زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی، یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي، بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرورو لاسکرن وو، یعنی مون ترهم ماماګان کورو دانه کوی مون سره زخت ډیر همکاري درلود، خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلود، فقر اقتصادي او بیکوري او اکثره دې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپل قالین بافي کوله، البته په مهاجرت پاکستان کې اکثره خلک چې البته ژوند دی کوو په غربت کې مهاجرت کې، او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله، یا یو کلر مسلمان به داسې و چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه به پرېښی وو، خو زموږ مور د کور ودانۍ او د نورو ارګانو میندو سره نو زموږ مشر ورور او نور دوستان نو بینان موږ پرې نه خود چې مکتب پرېږدو، خو همدا و چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل وخت د قالین بافي کوله، زه په خپله ما ورونه مې و خویندې مې و هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیب کوله، اول خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
او بخشي قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و طبعا کارخانې وي شرکتونه و اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قارین وبدل پاره کې بس شاګردان به نیول، درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به د قارین زده کوله، البته هغه مونږ همسایګان و مونږ کلیوال و چې هغوی سره ما دا قالین بافي زده کړه، البته هغه هلک مکتب همصنفی هم و ما دا مکتب همصنفی هم و د دې په څنګ کې هغوی به قالین نه مکه شروع کړې وو، هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي مې زده کړه، بیا د هغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شکاره دا ولرم، زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قالین بافي مې کوه دا هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم، خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده، هغه ځای ته به زه په خپله تلم قالین تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو، بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی، یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجار نه، یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله، هغوی ته به مې چې کله ورکول اوسه کمیشن پکې راته پاتې کېده، او د دې په څنګ کې ما پخپل مبدل خور او خورونه خویندې ورونه به م کوه، یعنی ژوند نو ډېر ښه تېروله. هدف مې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د کره لرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړکي تجارت کې سیده سړی ولري، او لږ ذره باید متحرک واوسو، اویس کله باید مایوس ونه واوسو، څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوسپند څومره اوبه ورکې فولاد ترې جوړیږي، نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي، په دغه وخت دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم، چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې چې ډېر کم خلک به تیر کړي، کومه اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم دمې رسیدو کولای شو، نه یوازې پر ټول ورونم دغه سي پاینې دغه سي، یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو، په بنا ما غوښتنه ټولو ته داده، بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې بعد زر تسلیم باید نوسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو، که خویندې که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم، جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم وم، دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی، هم په تپ کې هم حاصل د تپ وم، ساختماني شرکت ما ورور و، چې زه خپل مور سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختمانی شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب دا یو دا بیخي در سره موافق یم، خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت سړی ولویات ورکوي، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته و، نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډېر و، نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته. کله چې په افغانستان کې امریکایان را وو جمهوریت و امیدواری و اقتصادی خلق و مشکلات زخر دیر خو، نو بنا اکثر افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی، یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلق نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ دته اوس اولویات ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق هم، ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود. نو یو دا بل هغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف و او قالین ته خاص توجه نه درلود. اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجر و، ذکر چې طالبان راغله دغه تېره دوره د مکتب شپږم صنف کې وم، یعنی ما ښه په یاده چې شپږم صنف کې زه وم، په هماغه دوران کې تر دولسم صنف پورې مونږ دغه قالین کار کوله، یعنی ډېر سخت ژوند و.
صدیقي صاحب، که چېرته د مشانو جرګې دورې ته راشو، له خپلې تجربې راته ووایست، یعنی که چېرته اوس بېرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکړي، په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولویږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي، انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي، سړی ډېر خپله خلاوې ته متوجه کېږي، هم ځان ته خپل اطرافیانو ته. نو بنان زه چې فکر کوم چې بله یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي، هغه باید دوباره تکرار نه سي. او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس هم مونږ د خلکو ډېرې خبرې اورو، که چېرې دوباره فرصت آماده سي د وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات هغه ناخوالې چې هغه خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي او دوباره خلکو الله پسې زمینه ده خدمت مساعد
سی. صدیقی صاحب، تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه ماضي ته وګوري، هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوئ چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه؟ دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب، د تاسو سره بیخي خبره سره بیخي موافق یم. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول ځوانانو ته قدرونو ته او خپل ولس ته دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، خو زه چې څومره چې معلومات تاسو لرئ مونږ هم ولس هم لري، اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي، زه په خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم، بدبختانه زموږ یو نیم شاسون اکثرا ولس هم پیژني، معتاد پولي پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل څه کومه نه تجارت کړي، خپل د شخصي جیبو لپاره کړه چې موقف وکړي، خپل هغه فامیل او شاوخوا به کې اوسېده هغوی سره به حمایت همکاري به کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست، مشر یاست، بینان د کور مشری چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم واوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر کله تاسې یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکو ته متوجه واوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره هغه حب احساس حب الوطنی لري احساس د وطن دوستی لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مرګ فکر روانې زه فکر کوم دا به د هغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري ته ورپسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شې چې او ښه مشه ځان ته انتخاب کړې. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب. که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې داغه وخت را ته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب بله جالب خاطرې خو مونږ زخه ډېر لرو. یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په همتون جوړېده یعنی په دې کې مونږ داسې عزیزان یو مونږ او دوستو چې باب ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پېژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر په همتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي. یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنیم و تختم و. نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شي چې د لوګر پوهنتون ډبره خپل عالم کې چیرته ما ورته چې زه ته پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چیرته زندگی کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا یې ما ډېر ښه او ښه خاطره ده چې زه
وبخښې تاسو څه فکر کوئ د هماغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جره و مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غصب کړې وو. نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جربه مونږ تا ته هم درکوو صدیقي ته هم دوه سوه جربه ته صدیقي سل جربه ته راځه د پوهنتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه. نو بلاخره یو غوښته چې هغه ځای ته چې د پوهنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته مې خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جرب مځکه ترلاسه کړي. نو دغه دغه تجارت ما شنګ نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت واوسم او هر هغه څوک چې دغسې بېغیرتي کوي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده. نو بنا هماغه و چې زه ولاړم په وچ زور باندې د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پوهنتون مرکز پر عالم کېږو پنځه سوه جرب مځکه بلاخره همدا و. بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دې وخت به څومره چې کوشش وکړي دا همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولی چې دغه پوهنتون هلته انتقال کړي. بیا د پوهنتون شاوخوا قومانداني امنیت مخې ته مځکې غصب کړې خو بیا هم وکولی شو دوی د غصب مخنیوی وکړو. دغه ما لپاره ډېر غټ تاریخ ده غټ افتخار ده. اکثره د لوګر ولس هم ځوانان په ده پوهېږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویسته او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله هم زده کړی خلک چې اوس موقف کې نه وو وطن کې نه وو چې حداقل داسې یو تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان ته نه اولاد ته مې نه ده پرېښی او زه په ده باندې ویاړم. دا لپاره ما دا یما لپاره ډېر غټ افتخار ده.
صدیقي صاحب ستاسو پخواني ژوند ته بیرته ستون شم د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و هغه کسان مو بیا لیدلې دي په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوي دي.
او هغه هغه مونږ هم صنفي چې کله زه په کابل کې وم موقف یې مو اکثر نه مو کور ته براتل هغه سي انډیوالي او روري په هغه نظر هم دلول لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوکم سره دلو کسی بم سره دلو په هغه مینه بم انډوالي وروري سره
دا مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تیر رسول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوي دي، له خپلو خپلوانو نه بیل شوي دي، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتري مامورینو نه بیل شوي دي کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهېږئ چې چېرته دي او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه له پوهنتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنې کوله، کله به موږ غوښته کور ته او کله د مکتب هم سنفیان نه به غوښته. یعنې ما زیات کوته هم سنفیان ته همدا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ، هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم، که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نه شم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په وسه یما د مکتب یا د ما وړکیتوب ماشومتوب انډیوالانه مکتب یا د مکتب وي هغوی ته باید رسدګي وکولی شم. خو دا هغه نه وروسته کړي چې د افغانستان ووتو نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خفه کېږم کله چې یما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د کومک توقع رمانه کوي زه په دې ډېر څه لپاره زوړېږم، هغه زخته ډېر چې زه په دې حالات کې هم چاته زه خپل مشکل نه سي مالاوی نو په دې ډېر خپه کېږم که کاش زما په واسه کې زه تاوان او څه مشکل وای هم که زما په واسه کې څه وای چې بیا ما د خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته زما دوستان دي کې زه پېژنم او که نه یې پېژنم باید هغوی سره ما همکاري کړی وای. نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر صاحب زه زخت ډېر زوړېږم زخته ډېر او کله کله دومره زوړېږم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا چې هغوی وو چې اقتصادي عکسونه چې ما ته لېږي د هغوی غربت او مریضانه چې هغوی لري کورنۍ مشکلات چې لري یعنی ته باور خدای کچا کله کله ما اوخه دغه سره ورته روان یو د څه ګورم او زه ورته همکاري نه سم کوی دغه ډېر زیات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لرم زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسیج راته کوي چې وګورئ ته وای په دې باندې زه ډېر زوړېږم زه ډېر زوړ
سریخي سب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لتا سو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لتب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تب ته مو یې دمه ورکړي.
جناب شیبر صاحب یره وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته اشاره در وکړه او زه خپله اکثره ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه و د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس یې لري باید ډېر قوي هغوی سره مې کومک کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله. نو که چېرې زه واقعا د تب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح پر کول چې زه خپل مسله کې به کار کول دا به مالا ولې در لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسي کوي چې واقعا هغه ته زړه هغه ته مفکوره هغه ته زړه چې هغه ته ولې چې کوم غوښتل لري ان هغه عملي کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملي کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې په څنګ کې تاله پرې به مشکل جوړیږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار نشي کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات زیان او بیا خاص محصلین لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای.
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېده لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته هدایت ورکړي هغه په هم کې داسې مارات واوري هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه که چېرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کوي که زه یې ډېر کوم.
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. څلور ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.